درنو قدرمن اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا دیویته وګیاستی د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی ل سټډیو څخه خبريږي. ز تاسو کوربا مجاهد جوادیم. دا د ځوانانو خبرونه ده چې هر ونی د زیارت یا پنځشنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې 11 بجې او د افغانستان پر وخت د شپې په 12 بجې خبريږي. په دې خبرونه کې نن موږ هڅه کوو چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ لمشر رهبر منظور احمد پښتین سره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړو، ترې پښتنې وکړو. تاسو هم پښتنې کولای شئ. هغه وروستۍ څرګندونې چې د پاکستان د پاوز لخوا د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورزنګ په وړاندې شوې دي، هغه ګوتسندنه یا هغه نیوکې یا که ووایو چې هغه یو ډول ګواښونه چې پی ټی ایم ته شوې دي، په دې باندې به د ښاغلي پښتین صاحب نظر واخلو. همدارنګه وروسته په خپرونه کې به موږ سره د دغه غورزنګ یو فعال تکړه غلی خان زمان کاکړ صاحب هم مل مکیږي. لنیکمغه زمونږه پروډیوسر اشاره کوي چې ښاغلی پښتین د محل د ټلیفون پر کرخه لمونږ سره ملمسوي. منظور احمد پښتین، خبرونې ته په خیر راغلی، خراغلاست.
په خیر مننه.
کور ودان، ډیره زیاته مننه چې د شپې نا وخت مو ځان چمتو کړ او بلاخره د ډیوی د وایس اف امریکا ډیوی د خبرونې بلنې ته مو هوکړه وکړه او راغلی. ښاغلی پښتین، د پاکستان د پاوز د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلې دي که چیرته د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم له هغې کرښې نه اوړي چې ریاست زور خودلو ته اړ کړي نو دوی به خپل زور وخی، ریاست اشاره څه ته ده؟ په دې اړه دې څرګندونو ته د پښتون ژغورنې د غورزنګ غبرګون څه دی منظور صاحب؟ منظور احمد پښتین سره دا چخکاری چې زموږ اړیکه یو څه کمزور شوې ده او زه نه پوهیږم چې ولې. خبرونې مخکې موږ په دې وتوانېدلو چې له هغه سره خبرې وکړو او هغوی ټلیفون کرښې ډیر ښه روښانه او په سمه توګه خبرې راتللې. موږ به هڅه وکړو چې له هغه سره اړیکه ټینګه کړو. درنو قدرمنو اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوی خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې به د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین راشي. موږ به هڅه وکړو چې تاسو ته په دې اړه خپل دریځ وړاندې کړي چې ولې د پاکستان پاوز اندېښنه ښودلې یا ګوتسنډنه یې کړې یا بالاخره یو ډول ګواښې کړی که چیرته پی ټی ایم له هغې کرښې نه اوړي چې ریاست زور ښودلو ته اړ شي نو دوی به خپل زور وښیي. دا کومه کرښه ده چې د پاکستان پاوز ترې ویریږي؟ تر اوسه د پښتون ژغورنې غورزنګ کوم داسې کار کړی دی چې هغوی ته داسې د سر درد ورکړی دی؟ د پښتون ژغورنې د غورزنګ کومې غوښتنې چې وي هغه هم څرګندې وي چې هغه 15 واضح او ښکاره غوښتنې وي. د پاکستان د پاوز د پښتون ژغورنې د غورزنګ ته په مرموزو ټکو کې ګواښ کړی چې ریاست ورسره ډیره همکاري وکړه، خو دا خلک چې اوس په کوم لوري روان شوي نو چرته داسې ونهشي چې له هغې کرښې واوړي چې ریاست ته په خپل زور ښودلو وضعیت کابو کول ور په غاړه شي. نو زمونږ د خبرونې پروډوسر مهواش جلیل هڅه کوي چې همدا اوس له ښاغلي منظور سره اړیکه ټینګه کړي. دغه د اړیکې تر ټینګېدو پورې درنو قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې زمونږ سټډیو سره هم اړیکه ټینګه کړي. زمونږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې تاسو سره که نوي تر اوسه پورې نو پاڼه او قلم راواخلئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. او که تاسو غواړئ په وړیا توګه له خبرونې سره اړیکه ټینګه کړئ نو هم کولای شئ نه سفر سره اړیکه ټینګه کوي، نو تاسو کولای شئ له درنو میلمنو څخه د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر څخه خپله پوښتنه نیغ په نیغه وکړئ، او همدارنګه تاسو کولای شئ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له تکړه او فعال غړي سره هم خبرې وکوي. ښاغلی منظور پښتین، په ډېرې بخښنې سره داسې فکر کوم چې د موږ تاسو اړیکې کله کله داسې پرې کېږي، خدای دې وکړي چې دا ستونزه حل سي. د تاسو دریز، د تاسو غبرګون د پاکستان د پاوز دغو څرګندونو ته څه دي چې وایي که چیرته پی ټی ایم له هغې کرښې نه واوړي چې دوی زور ښودلو ته مجبوره کړي، نو دوی به خپل زور وښيي؟ خپل نظر لا اردن سره شریک کړئ.
اول خدا دا هم یعنی دوی وای چې حدود نه وړي، کوم حدود یا دوی تر اوسه پر پو پی ټی ایم یعنی چې په عام سبق سره انتشار وای، انتشار دې ته وای چې ته کو تکرا واخلې ته بل داسې کار وکړي، یعنی چې غنه عام عوام ته تکلیف دي، ته داسې مسجد راپورته کړي چې هغه مسجد دې هم نه کړودونه بند کړي، یا ته لارے ہم باندھے
ښاغلی پښتین، له بده مرغه داسې ښکاري چې د تاسو سره د مونږ خبرې که څه هم خبرې کوو، د تاسو د په غږ کې لاغې خوانه ډیر زیات شور راځي، کیږي که تاسو خپل ځای لږ بدل کړئ تر څو چې تاسو د خبرې روښانه رسي؟
هلو هلو،
مهرباني.
اوس صحیح دی؟
اوس سم څه، اوس بیخي سم څه. پښتین صاحب وبخښئ، مهرباني که تاسو خپل دریز روښانه کړئ.
دا تاسو خبره چې یعنی ریاست به خپل زور وکړي، اول خبره دا ده چې یو خو ډی جی ایس پی آر ډېره د افسوس خبره چې تر اوسه پورې دومره په غفلت شکار شوی دی او دومره په غفلت چې پروت دی چې د په دومره جلسې وشوې، دومره جلوسونه وشول، دومره شور جوړ دی، او دته لا دا پتن شوی د پی ټی ایم مطالبات څه دي. د پی ټی ایم درې مطالبات نه دي، پنځه مطالبات یې دي. په غږ کې اول مطالبه دا ده چې روان ورته سزا ورکا، او دوی ورچک شول روان بر اخلاص کو. دا خو نه د مطالبه حل نه دی، دا خو د مطالبه وایلیشن دی. لا ده هم خلک اوسا کړل. د مو مطالبه زمونږ دا و چې د اکسترا جوډیشل کیلینګ د پارا ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړو، د دنیا دی وګوي چر کې جوړ کړی دی. او بل مطالبه دا و زمونږ چې میسنګ پرسنز عدالت ته ورکا، دوی اکثر اخلاص کړی دی، هم غیر آئینی غیر عدالتی طریقہ باندې اخلاص کړی دی. نور چې کوم دوی وایي چې 4000 داسې مونږ کړی دي کیسونه حل کړی دي، دا 4000 کیسونه دوی څنګه حل کړی دي؟ 4000 کیسونه دا چې کوم دوی ته ورشه د جج ته، یعنی که صرف د فیملی ته دا وشي چې د پلان کې ادارې سره پروت دی، عدالت ته نه راوړي، بس صرف دا معلوم شي چې پلان کې ادارې سره پروت دی، دا دوی د کیس حل کول وایي. او مونږ خو دار وې دلی دي چې 4000 کسان دوی خرڅ کړي دي، دوی لکه چې هغه ته کیس حل کول وایي چې کوم کسان یې خرڅ کړي دي. او بل خبره زمونږ مطالبه و هم چې یعنی په پاټاک نه خو خپې خنه، بس په عام ولس باندې تشدد نه کوي. اوس تیر هفته کې هم د باجاوړ شه په تنګی کلی او طرف مامون کلی باندې په زنانه و هم تشدد وکړ، په ماشومان یو وکړ، په سپین ژیر یو وکړ. ولا هغه کارونه یې نه چې کوفار د مسلمانانو سره نه کوي، یا چې نور ډېر ظالم ملکونه نه کوي، هغه وکړل. داسې په وزیرستان وچه خوړه تنګي دی، علاقو کښې هم په دې تېره میاشت کښې وکړو هغه کار یې هم لګیا کړی دی. او بل مونږ ورته ویلي وو چې ماین صفا کا یا تاسو عجیب خلک چې څه انفارمیشن نشته سره د کوم نه غافل دي، د خلکو د مسایلو نه ځان نه غافل ستي. اوس په دې هفته کې درې ماشومان سوات چې په بم والوتل، یو سپین ژیری هلته په باجوړ سوری په خیبر ایجنسی کښې په ماینز باندې والوته. او نن دا زه او تا خبرې سره کوو، هلته په ډی خان ډی ایچ یو هسپتال شي اوس هم یو ځوان پروت دی چې معذور شو، د پلار عمر یو زوی و، پرون په تحصیل خیسور ساوت وزیرستان شي د تحصیل تیارزک شي، هلته د ته غور به ماینز ور خلاص شو او هغه معذور شو، د مور و پلار یو بچی و. نو دا خو اوس ډی جی ایچ پی آر ته په دې باندې درد نه ورسېږي، ځکه چې د پښتون کور غرق شوی دی، د پښتون مور و پلار یو اخلو ته بچی شوی دی، دی بیا څه درد محسوس کړي. دا د دروغو په خبرو باندې مسلې نه حل کېږي، دا عملي طور باندې حل کېږي، دا په عمل باندې حل کړه، دا په پریس کانفرنسونو نه حل کېږي. خو پته نشته دی دی سوټډ بوټډ راووزي په کمره کښې، دا پته لا نه ورته لګېږي چې د پی ټی ایم مطالبات څه شی دي، او دی لګېږي چې مونږ ټول حل کړي دي. نو بېخي یې د دروغو نه کار اخیستی دی. او بله خبره یعنې دی وایي چې طاقت به استعمال کړو چې حد نه کوي، کراس د څه شي حد، حدونه خو تا کراس کړي دي. اکسټرا جوډیشل کیلینګ کوي، میسنګ پرسنس خلک جوړوي، خلک تنګوي، ازاروي. او ته وایې چې حدونه حدونه خو تا کراس کړي دي، خو مونږ شریف خلک یو، مونږ انساني رویې دي، مونږ درته څه نه وایو. تر اوسه پورې د پی ټی ایم خلاف دوی په واڼه کښې زمونږ کسان شهیدان کړل، زخمیان یې کړل، په میرانشاه کښې زمونږ عام ماشومان وویشتل، زخمیان یې کړل او شهیدان یې کړل. داسې زمونږ نه لارې بندې کړلې، زمونږ په جلسې باندې کوریج بند کړ، زمونږ د جلسې نه د نیټورک پرابلمز راوستلې، 3G 4G نیټورک به بند کړ، زمونږ ملګري بیا ووهل، زمونږ ملګري یې څومره ډېر ونیول په دې پورې. نو دا ته وایي انتشار، یعنی لارې بند کول، اورونه اچول، خلک نیول وهل او د خلکو وهل، ورسره د خلکو مړول، دې ته انتشار وایي. تا تر اوسه پورې پی ټی ایم یو دا کار نه دی کړی، پور امن مظاهرې کوي، او دا د پاکستان ریاست خفیه ادارې او ښکاره ادارې ټولو دا کار کړی دی. نو مونږ خو ډېر شریف خلک یو، کچر ته دا وي ریاست، خو زمونږ مسلې د حل کي که د اکا او غلام مسله وي، نو دی اکا دی ظلم دی کوي دی، مونږ چې تر سفره برداشت کولی شو برداشت به کړو، چې نه مو شو برداشت کولی هم به پښتانه خپل زور او کچه ته ګوري.
ښاغلی پښتین، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکوله، د پاکستان د پوز اشاره څه وه د دې حدونو ته، چې د دې حدونو نه که چېرته پی ټی ایم واوړي، په داسې حال کې چې تاسو تر اوسه پورې له لومړۍ ورځې نه تر ننه پورې ټول لاریونونه یا ټول احتجاجونه مو سوله ییز وو، او حتی د یو چا یو نوک پکې ژوبل نشته، د دوی له دغه حدونو څخه موخه او هدف څه دی؟
دا خو د دوی نه پته کول په کار دي، هلته خو د پاکستان میډیا ورته ناسته وي چې بالکل یعنې د دوی نه هېڅ پته نه کوي، بېخي صرف د دېږي دپاره دي. ده نن دا هم وویل چې د پاکستان میډیا په دې جنګونو کښې ښه کردار ادا کړی دی، په دې جنګونو کښې د پاکستان میډیا صرف او صرف د پښتنو د دهشتګرد ثابتولو کردار ادا کړی دی، بل هېڅ کردار نشته دی. نو ځکه دا هم چې هغه خو دا خو هېڅ څه نه ځنه کوین کوي، په کار وه چې دا تپوس یې کړی وی چې ته یې څوک چې د ریاست د حدود کیسې کوي، که نه دا خو د پارلمان خبره په چار وه، دا خو دلته د ریاستي کیسه په چار وه، دا د فوج د حکومت کیسې فوج ویان یې ولې کوي. او بیا د دوی نه دا په هغه مخ په خپل ذهن کښې دا وایو چې غټ حد دا دی چې د پښتنو خبره مه کوه، د پښتون وطن خبره مه کوه، د امن خبره مه کوه. زما په خیال دای د امن خبره ته حد کراس کول وایي، دوی خو په جنګونو باندې پیسې ګټي، دای کاروبار دی، دی پی ټی ایم راغلی دی، لس میاشتې نه کېږي چې د دوی کاروبار یې وربند کړی دی، نو چرګو ته سیخ شوي دي. نو دغه دا هم دغه اوس دې ته حد وایي چې یعنې مونږ لکه چې په دې کاروبار مو بند شوی دی، اوس د پښتنو خبره یا د امن خبرې دغه چې مزید نه وشي، دوی لکه چې دې ته حد وایي.
منظور پښتین صاحب، لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، که څه هم سیمه ییزې رسنۍ یا د پاکستان رسنۍ به په دې باندې سترګې پټوي، هغوی به خپل یو شمېر مجبوریتونه لري چې دې پوښتنې ته به هم وروسته راځو، ولې تر اوسه پورې چې کوم کارونه شوي دي هغه ټول د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر خلاف شوي دي، د تاسو د جلسو په وړاندې خلکو مزاحمتونه کړي دي، ګنده اوبه یې پکې خوشې کړي دي، د تاسو حتی د سر مخکښ کسان او ملګري څو ځله د پوز لخوا نیول شوي دي، د تاسو د په غوښتنو کې یوه بنسټیزه او اساسي غوښتنه د ورکو شوو پښتنو پوښتنه ده، ولې تاسو اوس داسې څرګندیږي چې د تاسو خپل ملګري هره ورځ لا اوس هم بېدرکه کېږي، او تاسو بیا وروسته په ورځو ورځو په اونۍ اونۍ مصروف هستئ تر څو چې هغه بیرته راخکارا کوي. نو کچیرته کم زور ذاتی وي تر اوسه خو دا ښکاری چې خپل د پښتون ژغورنې د غورزنګ پر خلاف تر سره کیږي. آیا تاسو خو د پاوز په وړاندې داسې سندې کړی د پاکستان د ریاست په وړاندې چې د دې کارونو سره انډول برابر وي؟ ځکه تاسو خو تر اوسه پورې یوازې سولې کارونه کوي که څنګه؟
ریاست تر اوسه پورې د پښتنو د مسله حل کوشش نه دی کړی، بلکې د پښتنو چې کوم یعنی دلته یو غر روان دی، مطلب د حل د پاره کوششونه چې څوک یې راته حل کړي، دو اخوازښت غورزند دوی د یګي د پی ټی ایم د مطالباتو د حل کولو کوشش نه دی شوی، د پی ټی ایم د ختمولو کوشش دوی کړی دی. نن په دې اوله سره دغه خبره کوم، یعنی دوی د رویه مکمل غلطی دی. د دوی د نظام داسې دی چې په دې کې دنه د حق خبره کول دوی ته ډېر غټ جرم ښکاري دي. دا نزک مزاجي کم سه کم یو غته بیخینه د پکار یو ریاست ته. دوی ولې زموږ سره دلته خو ټول کم نور خلک هم د حقوق خبرې کی، بلکې مونږ خو د انساني حقوق خبرې کو. دلته خلک د خپل سیاسي مسلې د پاره هم تر سلو سلو ورځې پاره درنه کوي، نور غټ غټ ګامونه اخلي، ډېر سیستم چلوي. مونږ خو سیاسي نه بنیادي انساني حقوق واړو، په هغې باندې نه را سره راځه کیږي. مونږ خپل هم دیږي ځای ته بېخي په دېږي نتیجه رسېدلي چې خبره د پښتنو ده، کنې نوره چې څه شي خبره کوي هم په هغې باندې دوی ته کار نه ورځي، غوسه نه ورځي. خو بس د پښتنو د حقوقو کیسه څه ده؟ او بیا د امن خبره ده. دلته د پښتنو په بدامني کښې د دوی ډېرې ګټې دي، نو دا د امن خبره چې کوي بیا خو د دوی دا ګټې بند کېږي. نو دې حواله سره دوی دغه کوي. پی ټی ایم نه انتشار جوړوي، نه یې تر اوسه پورې جوړ کړی دی پی ټی ایم، نه چرته روډ بند کړی دی، نه په چا پسې لاوړ راخستی دي، نه یې څوک وهلي دي، نه یې په چا ټوپک راخلی دی، نه یې بل کا. د پی ټی ایم سره ریاست دا هر شی کړي دي، خو پی ټی ایم بیا ورته پور امن دی.
لکه څنګه چې تاسو ویلي د پښتون ژغورنې غورزنګ کسان باندې فشار راځي، دوی پورته کیږي، له دوی نه پوښتنې ګرویګنې کوي، دوی بندې کیږي، د تاسو د جلسو په وړاندې باندې ډول ډول اقدامات کیږي تر څو هغه ناکامه شي او یا په ټوله کې د تاسو غورزنګ ناکامه شي، نو کله چې دوی وایي چې ریاست مه مجبوروي تر څو چې نور اقداماتو کې یا زور ازمایي وکړي، آیا په زور ازمایي نه د دوی هدف دا دی چې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورزنګ ځوانان په دار کې او یا په ټټر په ګولۍ وولي، او که نه څه نور اقدامات به دوی لري؟
زه وایم دا چې کوم یعنی دا فوج دی، دا د پښتنو د وینو تویولو یې اوس یو داسې عادت جوړ شوی دی. مونږ اورېدلي وو چې د دریانیل وو په تېر وخت به دا هر کل یو لاش به یې یو ژوندی کس به یې ور اچوه جینې، بیا به دا شروع شو. نو بیا دا پې عادت شو، دا به هر کال بیا درته مره دېره ده وشه دا کار ختم شو. مونږ وایو چې د دریانیل په شان دا فوج هم زمونږ د وینو عادت شوی دی، مونږ په وینو باندې اوس سم کاروبار جوړ کړی دی. دا دوی هر وخت چې چرته هم څه لږ کې داسې مستي څه کوي، د پښتانه راونسي هغه مړوي. نو دوی دا مستي هر کال کړی ده، هر وخت یې کړی دی. نو دا دوی کېدی شي هغه مستي بیا بېرته پوره کول غواړي، یا څه هم کول غواړي. خو دغه ده چې پښتانه پی ټی ایم دا به د کله هم د تشدد لار به نه وي، دا به په عدم تشدد شي خپل کار وباسي. بس که څوک یې په دار بوزي، که څوک یې چرته بوزي، دا فریډم آف ایکسپریشن یعنی د انساني لارې په لار شي به دوی وي. نور دغه خو ظالمان دي، ټول عمر یې ظلم کړی دی او ورسره یې یعنی چې څه هم کول تر اوسه پرې کړي هم دي، مزید به کوي. دا د پښتنو څومره ورک خلک، څومره بې ګناه مرګونه دلته دماکې څه څه نه وشول. دوی که چېرته دوی مجرمان نه وای، په ولا دوی به یې دومره زبردست تحقیق کړی وای. خو تحقیق ځکه نه کوي د ټولو دماکو، یا دلته څومره خراب کارونه روان دي چې په هغې کښې خو بیا دوی خپل راوځي چې دا خو دوی کړی دی، نو دا تحقیقونه یې ټول بند کړي دي. نو دغه خلکو د وخت نه یې دا عادت جوړ شوی دی، دا شوق دوی همیشه لري چې کله هم وي چې څرنګه هم وي د پښتنو په وینو باندې خپل میدان یې ګرم ساتلی.
تاسو د پښتنو وینو ته اشاره وکړه، ښاغلی پښتین، د پاکستان د پوز ویاند په خپلو دغه تازه سرګندونو کې یو ځل بیا دغه خبره تکرار کړې چې تل د پاکستان ریاست تکراروي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې 10,000 پاکستانیان قرباني شوي دي. په داسې حال کې چې تاسو ادعا کوئ د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې او یوازې پښتنو ته دا قرباني رسېدلې ده، یوازې پښتنو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې ده، ده د پښتنو اقتصاد او ژوند په کې لمنځت للی دی. د اویا زره پاکستانیانو نه دوی ولې په سرګندو ټکو نه وایي چې د ترهګری په وړاندې جګړه کې ټول زیان او تاوان یوازې او یوازې پښتنو ته رسیدلی، یا دغه ټوله لیکه چې د ډیورنډ کرښې دواړه غاړه ته پرته ده دې پښتنو ته رسیدلی؟
دا خو د دا خو د دوی سټریټجی ده چې ته ګوره نقصان د پښتنو شوی دی، خدای وایي چې نه د پاکستان شوی دی. خو چې کله بیرته امدادونه راځي بیا هغه یعنی بیا هم د پاکستان وي، خو چې کله کیسه راشي چې ترهاګر څوک دی بیا د پښتنو لباس ورته پیش کړي چې دغه دی په خپل غوږ کښې نه ترهاګر کیسې په پښتانه راواړه. خو دلته د امدادونو نور چې څومره شیان وي هم هغه ټول کیسې بیا په پښتانه په پاکستان ورور دا د پاکستان نقصانونه نه دي شوي، دا د پښتنو شوي دي. دلته که پولیس وژل شوی دی شهیدان شوي دي، پولیس والا د پښتنو پولیس یې شهیدان کړي دي، دلته لویز او ایفس یې کړي دي. دا ټول جنگ تر دو سفر چې دوی وکړې دغې لکه ته هسې تا ته مثال در کوم عجیبه جنگ دی چې په دې کښې په لاهور شې دا جنگ روان دی. میټرو لاین اورنج لاینز جوړ شو، میټرو سروسز جوړ شول، موټر ویز جوړې شولې، د دنیا های کوالټي هاسپیټلز جوړ شول، ورسره د دنیا های کوالټي یونیورسټیانې جوړې شولې هلته، او بیرته فاټه هم د دې ملک سره هلته هر شی ړنګ شول، که کور وړنګ شو که سکول وړنګ شو. نو دا د ټول ملک څنګه کېدلی شي چې په یو طرف باندې بربادي روانه ده په بل طرف ته آبادي روانه ده؟ نو دا خو حقیقت دی چې بربادي د یو خوا روانه ده او آبادي د بل خوا روانه ده. دا مونږ ته پته لګېدله چې زمونږ په هغه باندې چې څومره دوی پیسې جوړوي په هغې باندې دا آبادیانې کړي دي. کې 2001 نه اول دوی خو دا آبادیانې نه شولی کولی، خو اوس دغه دام چې امریکا نه پیسې د نورو ملکونو نه پیسې را وړي د پښتنو په وژنه باندې، بس هغه یې ځانونه پرې جوړ کړل، ټول جرنلان پرې جوړ کړل، هر شی یې پرې سره پرې سیټ کړل. دا زمونږ په وینو باندې کاروبار یعنی دلته جوړ کړی، دا د پښتنو وژنه ده، د پښتنو خلاف کلم کله دغو خلکو جنگ شروع کړی دی. بس پښتانه دي بیا دا پښتانه دوی کنټرول کوي څرنګه؟ بس د خپلې میډیا په ذریعه باندې، د خپلې پروپیګنډې په ذریعه باندې چې پښتانه خپل لیډران وي هغه یې ټول ورته غداران کړي دي. نردیس کښې نه ورځي چې دا خو غداران دي، او ورسره بیرته بیا د دوی خپل ځانونه ورته پاک ساتلي چې که چېرته مونږ ښه خلک یو دا پښتانه راولي او دوی برتی کړي په فوج لیبل شي کښې، خو نوکران یې ساتي، خالي یې جنګ ته ساتي، هېڅ د پښتنو ترقي هغې په بنیاد باندې بیا نه کېږي. نو دغه حساب کتاب روان دی ټول.
ډېره زیاته مننه ښاغلی پښتین، له تاسو نه به ډېرې زیاتې پوښتنې نورې هم لرو. ورزو د تاسو یو تکړه فعال ملګری خان زمان کاکړ صاحب هم دا مهال د ټلیفون پر کرښه له موږ سره ملګری دی. خان زمان کاکړ صاحب، زه غواړم تاسو ته هرکلی وم په خپرونه کې، ستړي مشئ. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. کاکړ صاحب، په داسې حال کې چې د پاکستان د ریاست لخوا د تاسو د غورزنګ د غړو په خبره د تاسو په وړاندې هر ډول اقدامات ترسره شوي دي، په تاسو اف آی آر کټ کړي دي، د تاسو یو شمېر ملګري نیولي دي، حتی پاسپورټونه یې ترې واخیستل، حتی له هیواد څخه بهر په تګ باندې پرې بندیز ولګېده، په وروستۍ پیښه کې یو شمېر هغه بلوڅان چې په کوټه کې راټول شوي وو او د ورکو بلوچانو د کورنیو غړي و، دوی احتجاجي ناسته کړې وه او د خپلو ورکو شوو کسانو پوښتنه یې کوله. ویل کېږي چې دغه کسانو لکه څنګه چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ له غوښتنو هم د ورکو شوو کسانو پوښتنه کول دي، نو د پي ټي ایم ملاتړ یې هم و له دغو کسانو څخه. په ټولنیزو رسنیو کې چې څه خپاره شوي دي، لږ تر لږه 15 کسان د پاکستان د ریاست لخوا نیول شوي دي چې نهال خان، ظریف رند او چنګیز بلوڅ او اورنګزیب بلوڅ. په دې اړه د تاسو وروستي معلومات څه دي؟
دا بلوڅ باندې خو ډېر سخت حالات تیر شول پښتنو په بلوڅو په دواړو باندې. زما خپل فکر دا دی چې د پاکستان له جوړېدلو وخت تر نن ورځې پورې پښتون قام او بلوڅ قام له یو ډول سرنوشت سره مخامخ دي. زه باید دې خبرې ته اشاره وکړم. قسم منظور پښتین اساسي ټکو ته په ډېر تفصیل سره اساسي ټکو باندې خبره وکړله. زه باید دومره ووایم چې دغه بلوڅ او پښتانه چې دي دا له یو ډول سرنوشت سره مخامخ دي، له یو دښمن سره مخامخ دي. د تشدد، استبداد او جبر یو ډول سټایل چې دی دا په بلوڅو او پښتني علاقو کې استعمالېږي د پاکستان ریاست لخوا. په بدقسمتی سره د پښتنو او بلوڅو سیاستونه چې دی د دې شریک دشمن خلاف یو شریک ماست رسیدلو کې لکه ځان سره مخامخ شوی دی، لکه ستونزو سره مخامخ شوی دی، واټن رامنځته شوی دی. زه یې کوم چې دا واټن چې دی دا د اوس روشن فکر سیاست د بي ټي ایم غونډې روشن فکر سیاست یا په بلوڅو کې چې مې روشن فکر دی دا لمنځه یوسي. خبره دا ده چې بلوڅ چونګه وړ کام دی، وړو کې کام دی، او دی لډیر وخت داسې دی ډیر منظم استبداد سره مخامخ کړی دی. هغه کې د بلوڅ سیاسي کارکونان په تیر ځوانان چې دی دا پر لپسې اوته کیږي، لاشونه غورځي. دا د لډیر وخت څخه دا سلسله روانه ده. پښتنو د خپل میټینګ پرسنټ کې څه کوم دی په پی ټی ایم په د پی ټی ایم په پلیټ فارم باندې د ځینې تر راپورټ کړ خو د بلوڅ کې څه کوم دی هغه دوی مخته د کړې وړاندې پیش کړو. او تر اوسه پوری پاکستاني ریاست د پاکستان عدالت د پاکستان پارلیمان هیڅ داسې یو د اطمینان ور جواب بلوڅانو ته نه دی ویلی. او همدغه رویا دوی له پښتنو سره هم ساتل غواړي. د پښتنو سره دا نن چې کوم مطبوعاتي کانفرنس او د فوج د ترجمان دا هغه طرف ته اشاره وا چې د بلوڅو په ډول سرنوشت سره پی ټی ایم مخامخ کولای شو چې دوی په دې عادت دي. دا د بلوڅ دا اوس کوم خلک پورته کړل چې دا سیاسي کارکونان دي او همدغه بالکل همدغه چې کوم په کوم پوانټ باندې د کومو اساسي انساني بشري حقوقو خبره پی ټی ایم کې دا خلک هم هغه خبره کوي. دا د اغلو جمله ځخنی دي دا کوم د تازه پرمختګونو چې سوي دي، کوم چې غرونو ته ختلي دي، کوم چې د ازادي خبره کوي، دا د هغه نه دي بلکې یو ډېر رسول ایز لار باندې هم چې خبره کوي کوم بلوچستان هغه له دغه سره خبرګون سره مخامخ کیږي. او د پاکستان د ریاست لخوا په پاکستان کې د میشتو محکومو قومونو لپاره هیڅ یو جمهوري آئینی لار چې دا 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 باس دا باس هم نه راوړل کیږي، دا متراکیز هم نه. د دوی دغه یو ژبه زده ده، هغه دغه د جبر او تشدد ژبه ده. لا بیا کلونو چې دوی څومره د خپل ریاست د دې قومونو باندې چلولای شو وای چلول او نورم دې تنیت دي، نورم دوی کاروبارونو تنیت دي. پی ټی ایم په ډېرو اسانه ټکو کې دغه کاروبار په ضد باندې رامنځته شوی ملي نو ځتی ملي موخي لري. او دا په دغه توګه باندې زه یو دوه خبرو ته اشاره کول غواړم.
مهرباني.
پلنډو ټکو کې هغه دا چې د خونن اختار ورکړو د جرنل صاحب چې پی ټی ایم باید لاین کراس نکړي. زه د پی ټی ایم د یو مسؤل کس په توګه باید ته وایم چې دوی باید یعنی د پاکستان فوج باید خپل لاین کراس نکړي. یا باید دا ورته وایم چې دا کوم لاین چې دوی کراس کړی دي دوی باید بیرته خپل لیمیت ته راشي. دوی باید خپل لیمیت کې اوسېږي. هغه لیمیت چې دی دا د پاکستان آئین دوی ته ټاکلی دی، په هغه آئینی حدود کې به دوی خامخا اوسي. دغه حدود به دوی ته انټرنیشنل لا ټاکلی دی، دوی باید په هغه حدود کې اوسي. کم په کمو چارټرونو باندې د ملل متحد په کمو چارټرونو باندې چې پاکستاني ریاست لاسلیکونه کړي دي دوی باید د هغو چارټرونو نه روګردانی ونه کړي. لدې سره سره یو خبره چې په دې ټول بعد کې د دې چرن کم مطبوعاتي کانفرنس کې ډېر په واضح وغدا و دې وسم په دې سیمه کې په خصوص په افغانستان کې چې کم جنگ د پاکستان روان دی دې ځ خلاص اخته ته تیار ندي. او موږ په دې باندې پوهیږو چې دا کم جنگ چې په دې محکومه پښتونخوا کې روان دی دا هغه د افغانستان د جنگ لمبې دي. دا قبایلی سیمه چې اوس د پښتونخوا سوده برخه دي دا دوی ننم د افغانستان خلاف د مورچې په توګه استعمالول غواړي او استعمالوي. پی ټی ایم خپل خاورا خپل وطن چې دی دا د مورچې په توګه کارولو ته ارګیز نه پېژدي. دا وطن بنور د امن ځنګوي دلته د پښتون وینه چې کومه ده دا به دومره ارزان نه دی پښتني غټ کم دی د پښتنو ژوند چې دی د پښتنو د پښتانه انسانان چې دی دا نمبر پر ریډیوس کړی دی دا صرف سټیټسټکس پاتې دی د پاکستان په ریاستی بیانې کې 50 لوګ مارے گئے 40 لوګ جان باک ہو گئے 100 شهید ہو گئے صرف دومره خبره ده
او ملکی کا حالات
خبر نه کیږي په اخبار کې دا ولي کړی چې نمونه یې ست دي 50 نامونو علي مونږه څومره وو د روزګار و چلای تا وا څه د پاره راوتلی وو په بازار کې څنګه وو زلسول په کلی کې څنګه چاو دنه وسو شو ان دې ترنګ ترګر نه وتل هیڅ خبر نه ست آسان ده غدا بس 50 مرګ 40 مرګ 70 مرګ 100 مرګ دا 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 کومه ده د اوس په ټول دنیا ته د ښکارا ده او دلته پښتانه چې کوم دي د پښتنو د انکشاف دور دی او صرف د پښتنو نه د نور قومونو کټه شو ګورې تا د بلوچ فکر وکړو هغه په تناظر کې ماده خبر وکړه دا دا د نور قومونو ګورې په هغه کې هم ورا یو پراخ شعور په ولسی کچه باندې را پیدا شوی دی د عامي پوهاوی برخه ده اوس دا ریاست د انسانانو په وینو باندې د انسانانو پر ککروي باندې ځان درول غواړي دلته یو وخت د پښتنو خاورې ته بابر چراغلی وزیر الدین بابر دا ستا پټه کوله هغه خپل کتاب لیکلی دی په توګه کې بابری کی زراغلم دلته مې د پښتنو له سرونو د ککروي مناری جوړ کړل دی دی وسم په هغه د ریک پراتی دی په هغه وخت کې پراتی چې موږ به وسم د پښتنو له ککروي د مناری جوړو زه صرف دومره ورته ویل غواړم چې د پښتنو په دې ککروي کې اوس د ایمان زرین مرونه بلیږي دا به دې ته ډیره زیاته سخته پریوزي باید چې دا نن چې کوم دې سړي خبري کولې دې پوچې صاحب دا ایز د عیني اختیارات نو چې دې دا خبري وکړي دا خبري د سیاسي واکمنانو کارو دلته دې سیاسي واکمنان چې دې د خپل مزوران کښې نه ولیدي او دا مزوران چې کوم دي دا د دې فوجانو په مخ کې چې کوم دې د خولې نه لپ نه تي استلای چې کوم د دې تم چې د سیاسي واکمنانو تم چې کوم سکرپټ دی ورلیکي ما هغه چې دې دوی آلته اوري خپل هیڅ اختیار نه ستا موږ د خلکو اختیار د عوامو اختیار په هر قیمت باندې غواړو دا به دا پښتانه دا بلوڅ دا سندیان دا سرایچان دا ګلګتیان او یوان دا کشمیریان چې دي دا به خپل هغه اکونه اخلي کوم اکونه چې په قانوني توګه د نړیوال قانون ته د عقل او دلیل او تاریخ پر رڼا کې دوی تحصیل دي هغه اکونه به دوی ترکي په جبر او استبداد باندې ټول عمر قانون خل غلامان ساتلې پښتانه وای
بالکل کاکر صاحب تاسو د ډیورنډ کرخې پاس غاړي افغانستان لوري ته د اور د لمبو یادونه وکوله چې د دغه لمبو تاو بل اخره د ډیورنډ کرخې اخته غاړه پښتنو سیمو ته هم ورسید او په خورا زیاته کچه خلک پکې زیانمن شول د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورزنګ په لومړنیو 15 سترو غوښتنو کې یو دا هم و چې د پښتنو په سیمو کې باید دوی د تلاشۍ پوسټي یا چک پوینټونه راکم کې ولمن زوی سي زکه د تاسو ادعا و چې په دغه پوسټو کې د پښتنو سپکاوي کیږي یا بیزتی کیږي په داسې حال کې چې په دغه پوسټو کې یا په دغه چک پوینټونو کې د دغه پښمیر کې کوم کمښت نه درغلی په اسلام آباد کې د پاکستان په پلازمینه کې یو پښتون افسر طاهر داور لخپل کوره نیول کیږي تختول کیږي او بل اخر له دې ټولو پوسټو تیریږي او پر ټولو پر پورې خبره خدا ته چکل چې د افغانستان په خوره کې غورځول کیږي نو هغه نظامی یا پوزی یا د پولیسو جامع یا وردی په غاړه وي نو د دې دومره امنیتی کړی او کمربندون څنګه تیریږي چې تر څو افغانستان ته راورسیږي په دې اړه هم کله غرنا وچوي
د دې د لپاره نه جوړ کړی دا پښکونه دا مورچې دا چک پوسټونه دا څوکۍ د دې د لپاره نه جوړ کړی په دې باندې ترګر ونی دي دا دې د لپاره جوړ کړی چې په دې باندې پښتانه ذلیل کی پښتانه خوار کی او د ویری او فضا چې دا را پیدا کی دا پوسټ نور د ورزنی ژوند د ورزنی ژوند تجربه ده د دې چک پوسټونه باندې دې د ماته وشي تر اوسه پورې یو ترګر دوی نیولې یو بم دوی نیولې دغه دا کوم زنجیرونه چې دوی اچولې دي دا د پښتنو ژوند ډیر غمالول په دغه توګه باندې د خپل یو سیاسي اقتصاد دی دغه مورچو او زنجیرونو او هغه کار دوی ورته نه اخلي یعنی کېدلی نه شي خبره دا نه ده موږ به ډېر زیات کلیر یو دا 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 موږ د خپلې تجربې برخه هم ده چونکی هغه زموږ په اصطلاح هغه زموږ خو تنبیتي ده په موږ باندې خو تېر شوي دي ټولې څېړنې وګورئ چې په دې پر دې جنګ باندې شوي دي په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې ټولې دا ثابتوي چې دا کم جنګ چې په دې سیمه کې روان دی په دې جنګ کې تر ټولو کلیدي کردار هغه بیس چې کوم دی چې چا ورکړی دی هغه پاکستاني ریاست دی
ډېره زیاته مننه
وروسته ده چې په اتیایمه لسیزه کې او په نویمه لسیزه کې د نړیوال قوتونه او نور ګاونډیان چې د افغانستان امیجیټ نیبر شو دا هم پکې ککړو خو د نویمه لسیزه په اخر کې پاکستان د دې جنگ ملکیت لاس ته راوړی دی خپل لاس ته او دوی لاغه ملکیت لاس ورکول نه غواړي ای ٹی ایم خو ډیرو اساسي ډیر وړو ټکو ته اشاره کړی په دې جنگ کې د کم ډیماند څنګه غوښتنې چې د پی ٹی ایم دی دا خو د دې جنگ یو ډیره وړه برخه تشکیلوي دوی دغه وړه برخه چې کوم دغه وړې مسلې چې کوم دي دې حل کولو ته تیار نه دي دا دوی جنگ د کومه د ستراتیژیکي ضرورتیا چې کومه پالیسي ده د پاکستاني ریاست دا په اصل کې زوایم دا د ستراتیژیک دپ یا د ستراتیژیکي ضرورتیا چې کومه پالیسي ده د پښتنو د پښتون وژني یو ژوره کنده ده
مننه
په دې کنده کې ټول پښتون قام چې کوم دی دا ور پوری ول غواړي دا ور غورځول غواړي او دې پښتون د پښتنو نسل کوشش کومه ده دا په دې ریاست کې په انتهایی نسل پرست بنیادونو باندې روانه ده چې د طاهر داوړ شهادت اخري مثال دی چې په دې باندې پښتنو ته دا پیغام ورکول شو چې پښتون یو ځای مې پوز نه دی حتی د دې ملک په دارالخلافه کې مې پوز نه دی او دا پیغام ورکول شو پښتنو ته چې تاسو عام وګړي سچ مې پوز نه دی عام وګړي سچ خوندې نه دی تاسو د غلور پوری پولیس چارواکي چې هغه خوندین سپات کې درای
کور ودان
غرینه توکل دلارو بر افغان ترمن د کرکی را پیدا کولو د پاره دا کار وو چې لاش په افغانستان په ننګرهار کې وګرځول شي پښتنه دا چې د دې په دومره لوی لارو باندې دا تیریږي هلته وګرځول کیږي او بیا توکل په زیاده دي باندې په دې باندې دغه و کې شکایت کوي یا دا د پی ٹی ایم یا نور پښتنو یا د طاهر داوړ خاندان کوم سوالونه راپورته کړي دي ته جواب وایي سر چپه چې کوم دی په افغانستان باندې مزله چې دا غوډي غوړول شروع کړه افغانستان بلیم کول شروع کړو په دې توګه باندې دوی غواړي دوی زړه طریقه شروع کړي د چي ریسپانسیبلټی چې د مسؤلیت سره د خپل غاړي واړی او بل چاته چې کوم دی په غاړه باندې ورواچي بل ځای ته شپ کی د خپل
افغانستان تر پولې پورې ډیورنډ کرخې اړه او هغه هم په پوځي یا په د پولیسو په جامو کې کله هم چې پوخا دغه سي تختونی شوې دي کله چې یو کس تختول کیږي دغه ته جامې بدلیږي هغه په ډیرو سختو لارو په ډیر سختو شرایطو کې اړول کیږي په هر صورت دې موضوع باندې زیات نه څرخو ورزو بیرته د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر رهبر منظور احمد پښتین صاحب د پاکستان د پوز ویان په نننیو خبرو کې دا هم وویل چې د تاسو د غښتنو څخه البته څنګه تاسو د خبرونې په سر کې اشاره وکول د هغه حتی د هغه 15 غښتنې هم نه منی د هغه 15 نه دی د یوازې دریو ته اشاره وکول او ویل چې د چک پوینټونو مسله اوس د افغانستان سره د ډیورنډ پر کرخه باندې د اغزن تار لګولو چاره پر مخ روان دي او د دغه اغزن تار د لګولو د چارو ل بشپړېدو وروسته به د دغه پوسټو یا چک پوینټونو مېر کې کمخت راځي یا بورکیږي په داسې حال کې چې اغزن تار لګول هم تر اوسه پوری یوازې د پاکستان لړخه پر مخ وړل کیږي او د افغانستان حکومت په کلکو ټکو تل غندلې دی څه فکر کوي رښتیا هم د دې چک پوسټو یا د چک پوینټونو د شمیر همدارنګه د ډیورنډ پر کرخه د اغزن تار او بل اخر د اغزن تار په لګولو سره پر رښتیا هم په سیمه کې د پښتنو په سیمه کې ترهګری را کمیدای شي او کداسې بهاني دي
کورا دا د شفتونو ماحول دوی ان جوړ کړی دی د پی ٹی ایم په 15 مطالباتو کې د چیک پوینټونو خبره نشته دی د خبره هڅه دوی دا خو پی ٹی ایم از ا جزوی و دا مطالبه په غنا پاسه چې کله درنه شو په سواسه چیک پوسټونو مسله راغله پیغه نمبر په پی ٹی ایم د چیک پوسټونو دا کیسه وکړه چې ته چیک پوسټونه بهخي کمول مکوه خو په دې باندې د عامو انسانانو چې کومه تلاشي اخلي په هغه تلاشي دوران چې کومه رویه ده اټیک ساته تلاشي هم چې څومره اخلي هغه اخله خو رویه چې کومه ده رویه د کنزل منزل د خلکو عام اوله سپینجیر یو هل سپینجیر خلکو ته کنزل کول دا د امن راوستلو طریقه نه ده. زنانه زلیلول سړی سره زنانه روانې وي ته هغه ته وایي چاته وایي چې مخ ته ښکاره کړي چاته څه وایي داسې بې عزتي په پښتون وطن کښې نشته. دی دا شاید تصور نه وي دا مه کوه. مونږ خو دا یو ریکویسټ ورته کړی وو او بیا تر اوسه پورې چې پوسټونو کښې دی وایي چې کمی راغلی ده هېڅ کمی نه ده راغلی. چېرته یو نیم ځای شه خو چیک پوسټ کم شوی دی. نور هغه چیک پوسټونه دي هر دوه کلي په منځ کښې چیک پوسټ دی. هر غر دی نیولی دی لارې دوی نیولی دي او بیا ازغن تار خبره چې کومه کېږي نو ازغن تار خو تقریبا دوی ولګوو په کوم ځای شي پاتې دی. دی تصویر وباسي چې په دغې ځای شي پاتې دی. ازغن تار دوی مکمل لګولی دی خو خبره دا ده چې دوی په دې بنیاد باندې ازغن تار ولګوه چې دلته را مداخلت کوي او داس خلک راننه باسي چې هغه په پاکستان شه دننه انتشار پرې ولوي. په بل خوا د انډیا سره دی بیخي بارډر د خلاصولو کیسې کوي نوې نوې کوي لارې په کښې تېروي. په یو هفته کښې دننه دوی وزیر اعظم او چیف اف آرمي سټاف لاړل او په بارډر باندې په دې خو د پښتنو په بارډر وکتل او هغه هلته تصویر یې راغی چې دوی شورټي سره ورکړله یو بل ته چې ځینې څومره کلک مونږ دغه بارډر بند کړی دی. په دوې ورځې پس راغلل دلته په پنجاب کښې یې بارډر باندې لارې خلاصې کړلې. وزیر اعظم او چیف اف آرمي سټاف راغلل او ویې کتل په یو دوړه چې دا وکړه څومره ښایسته مونږ خلاص کړی دی. نو دا کومه خبره ده؟ یعنې د عوام دا ولس ته څه پیغام ورکوي؟ مطلب دې څه دی؟ دغه دا خو دلته خو کیسه دا جوړېږي چې په هغه بارډر باندې یعنې عام لارې بند کړې دي. ته پرېږده دغه ازغن تار ازغن تار نه چې کوم لکه تورخم ګېر ته څومره مشکلات دي اوس هلته در نه لګیا دی نه کوریج ورکوي. سبا چې پي ټي ایم اوس دا مسله را واخلي دې بیا وایي چې پي ټي ایم شور کوي. هلته 3000 کنټینر هغه شوي دي یعنې دغسې ولاړ دي. داسې د غلام خان بارډر بند دی هلته د برمه والا د خوانګوره د بند یا د چمن باندې مشکلات
ټول سوداګر پښتانه دي د دوی مالونه پکې ورسته سول پکې نه
دا داس وشي چې کوم ځای شه د پښتنو سودا د څه کاروبار یې تیریږي دره بچو ته رزق بشه جوړوي. هغه بارډر بیا دوی سم کلک ساتي سم غټ غټ ټیکسونه سم غټ غټ مشکلات وي چې کوم خواته پنجاب طرف ته بارډر دي په هغې طرف باندې بیا دا مسلې دوی ته نشته. دی په هغې ځایم شه بیا د بزنس د پروموټ کولو دپاره نوې نوې طریقې راکاږي نوې نوې طریقې جوړوي دا نوی مکمل نوی کریډور یې ورته جوړ کړه. داسې نه زمونږ تېرې پخوانۍ لارې بند کېږي د دوی پخوا باندې نوې لارې شي زمونږ لارې ولې بند کوي چې راځي. نو په بل طرف ته خو تا د راسته راسته د هغې کریډور جوړ کړی دی دا بیا کوم قسم مقصد دی؟ خو دا خو ښکاره خبرې دي. اوس دا خبرې نه دي پاتې شوې پښتون کام په دې پوه شوی دی اوس یې دوی په یوه هم نه شي غولولی. دی اوس پښتانه پوه شوي دي یعنې مونږ دلته په مختلفو نامونو په مختلفو کیسو په مختلفو فتوې د کفر فتوا په چا ولګوه څوک غدار وبوله په دې باندې د خلکو یې خوا دې خوا کوه خو منځ یې پښتون کم دوی په دې باندې نه شي خوا دې خوا کولی. دا ډېرې اندرسود خبرې
ښاغلی پښتون وبخې. بیا هم راځو د پاکستان د پوځ د ویان نننیو اشارو یا ګوتڅنډنو ته یا یو ډول ګواښونو ته چې پي ټي ایم ته یې کړي دي. پي ټي ایم د دې ګواښونو په وړاندې څه ډول چمتووالی لري؟ تاسو خو یوازې د پښتنو د حقونو د راپورته کولو لپاره راپورته شوي یې چې تاسو د دغه شعارونو لاندې په میلیونونو پښتانه سره راټول شول. آیا تاسو د بشر د حقونو له یو شمېر نړیوالو ادارو سره هم اړیکې نیولی دي؟ دغه حالات موږ سره شریک کړي دي مثلا ملګری ملتونه او یا دغسې نور د نړۍ یو شمېر سترو هیوادونو سره د تاسو اړیکې څه ډول دي؟
نه سرال خو مونږ د چا سره داسې اړیکې نه دي نیولي په دې حواله سره. یو دا و چې د میسینګ پرسن چې کوم تیز و هغه مونږ په کمیټه کښې پیټیشن صرف ورته دا کوو خو هغه هم پوره پته نه ولګېدله. نو دا هم چې فلحال مونږ بیا نړیوال حقوقو والا غته دېږې ته دي دا کیسې وړې هم نه دي خو دا خو په کار هغو ته ده چې دغې مسلې نوټس واخلي ځکه چې دوی د نړیوالې ادارې جوړې د ګیسي دپاره دي چې هغې به د دوی نوټس اخلي. نو فلحال خو مونږ وړې نه دي خو که وخت راغی هم او دې ریاست ته یعنې دغه مسلې حل کولو کوشش نه وکړو بیا به مونږ مجبورن دا مسلې هلته وړو ځکه چې اوس ریاست دلته پښتانه وژني ذلیلوي بربادوي نو آخر چېرته خو بیا به مونږ به هم ځو.
یوه بل اندېښنه دا ده چې ویل کېږي د پښتنو یو شمېر ګوندونه لکه ای ان پی وایي څنګه چې پخوا یې له تاسو څخه ملاتړ کوو اوس هغسې ملاتړ نه کوي او د ریاست د سخت فشار لاندې دي. آیا رښتیا هم یو شمېر سیاسي ګوندونو د تاسو له ملاتړ څخه لاس اخیستی او که څنګه؟
نه نشته داسې څه مسله. الحمدلله ټول سیاسي ګوندونه ډېر ښه دي او د پي ټي ایم ملاتړ هم کوي او دلته د قانوني اصولو قانوني خبره دوی هم کوي. بس دا هم چې څه مسایل دا دي چې موږ مجبوري ده ځکه چې موږ ته درد ډېر زیات راځي. زه ډېر غمزپلي خلک یو خپل مو کورونه ړنګ دي د فیملي کسان زموږ د ټول څومره دلته کوره کمیټي ده هغې د فیملي کسان تللي دي د جنګونو کښې. نو هغې درد لیدلی دی مونږ ډېر دردولي یو. زمونږ هیله دا هم دلته به څوک مونږ ته د سیاسي لیدران بدې خبرې نه کوي. بس زمونږ درد به دوی هم هغه خپل درد وشماري او نو داسې تر اوسه پورې چاله خاصه
یو بل اندېښنه چې تاسو هم تل ورته اشاره کړې ده هغه په پاکستان کې د رسنیو د میډیا یو اړخیز چلند ده چې د تاسو په اکثر غونډو باندې دوی سترګې پټوي او حتی له بده مرغه یو شمیر پښتانه مشهور او وتلي ژورنالیستان تر اوسه پورې ډېر کم لیدل کېږي چې د تاسو په غونډو کې یا ګډونو کې او یا دا چې پر تاسو باندې راپور ورکړي. په داسې حال کې چې د رسنیو له بنیادي بنسټیزو هغه لومړنیو اصولو څخه یو مهم اصل دا دی چې په راپور کې باید توازن موازنه یا بیلنس وي. لکه نن چې موږ تاسو دا خبرې کوو د پاکستان د پوز د وروستیو څرګندونو په اړه تر څو چې خلک دواړه غاړې واوري او بالاخره خپل قضاوت وکړي. د پاکستان دغه سیمه ایزو یا حکومتي یا د حکومت تر اغیز لاندې د ریاست تر اغیز لاندې دغه رسنیو ته تاسو څه پیغام لرئ؟
زه وایم هم دا رسنۍ نه د عوام رسنۍ دي نه د عوام لپاره دي. دغه تر اوسه پورې د پاکستان میډیا د پښتنو په زخمونو باندې د مالګو دوړولو وال کار کړی دی. د دوی شهیدانو ته یې جان بحق ویلي دي. د دوی شهیدانو ته کورج نه دی ورکړی. دلته به فاټاک شي په سواد چې بمباري وشوي ماشومان به ټوکړي ټوکړي پراته وو. دا د پاکستان رسنیو اخبارونو کې وکښې به لیکل کېدل چې دومره درمه تر اګر وژلي شوي دي. نو دا خو دوی خو همیشه د پښتنو په زخمونو باندې مالګې دوړولي دي. دغه میډیا یو کردار دی د پښتنو په زخمونو مالګې دوړول. د دغه بل کردار د پښتنو پښتون قام دهشتګرد ثابت کول چې دا ټول ترهاګر دي. د دغه بل کردار د دغه ریاست چې کوم ادارې دي فوج یا بس دغه په ګناهونو باندې پردې اچول. د دغه بل کردار دا د خلکو یعنی سایکالوجیکل ټریټمنټ کول یعنی جنگ بدل ته پښتونخوا کښې جنگ لګیا وو هلته به بل ځای شي دوی د شعیب ملک او ثانیه مصر د واده پروګرامونه چلول. نو دغه دا هم دی دغه نور ډېر کردارونه دي دلته یاد کړل د دغې جنگ شي. دا میډیا چې کومه د پاکستان میډیا دا د ټولو ظالمانو سره برابره شریکه ده.
پښتین صاحب د پی ټی ایم مطالباتو یا د پی ټی ایم غوښتنو ته یو ځل بیا هم راځو. په داسې حال کې چې تاسو وایئ د پی ټی ایم غوښتنې نه یوازې منل شوې نه دي هغې ته غاړه نه ده ایښودل شوې بلکې له دا غوښتنو څخه ډېره څرګنده سرغړونه هم لیدل کېږي لکه د روانوار په پیښه کې. اول خو داره چې پښتنو له تاسو د غورځنګ نه تمه دا درلودله چې دا پنځه غوښتنې به پر ځای پاتې نه شي بلکې نورې زیاتې غوښتنې به هم تاسو په راتلونکي کې ولري خصوصا د پښتنو د وسایلو د پښتنو په سیمو کې چې کوم قانونه پراته دي او کوم طبي زیرمې دي په هغوی کې د پښتنو ته د حق ورکول او دغسې په یو شمېر سترو اقتصادي پروژو کې د پښتنو د برخې او ونډې اخیستلو خبرې به وي. ولې تاسو اوس په اوسني حالت کې چې تاسو ته هره ورځ یو خنډ او یوه ستونزه جوړیږي او رامنځته کیږي څه فکر کوئ د تاسو غوښتلو د دې غوښتنو منل به څومره وخت ونیسي؟ سهیل اشتا
ان شاء الله بس مونږ جره جهاد بشه پورا جاری وي او ان شاء الله څومره د پښتون کا مسالې دي مونږ ځانو نو ورته وقف کړی دي وطن او د اسلام لپاره د مظلوم وطن لپاره او ان شاء الله څومره مسالې دي هم چې څومره هم وخت لګي وي څومره هم د لپاره مونږ نه قرباني کیږي نو هغه ټول مونږ د خیر هغه بکو. یو ورځ هم مونږ په آرام نکښنو یو غنټه به هم په آرام نکښنو مونږ به خپل کوششونه هر وخت لګیا وو. دا بس دي چې کله هم پوره شولې د الله رضا چې کله به هلته به انشاءالله پوره شي خو زمونږ جدوجهد به همیشه وي کوشش به مو وي نتیجه الله ورکوي.
تاسو د دومره زیاتو فشارونو لاندې د پی ټی ایم راتلونکی څنګه ارزوئ څه فکر کوئ تاسو به پر مخ ولاړ شئ او کنه خدای مکړه یو ورځ به مو مخه ټپ کړي؟
ان شاء الله پی ټی ایم پر مخ تللی دی. نن چې ډی جی اسپیر اول نه واخله تر اخره پر ټول خبرې په پی ټی ایم کوي او دای زنه ور خطا دی او یری دل له دوی خو کاروبار بند شو ډالر والا پی ټی ایم دوی نه ځکه دای ور خطا شي دی داس نه پوهیږي چې څه وایو ټول خبرې هم خطا شي وکړلې نو دا غدي هم چې د دوی چې دومره ځنه ور خطا شي دی نو پی ټی ایم الحمدلله اوس هم مضبوطه وایي دا به هم مضبوطی هر وخت مضبوطی پښتون کام کانی تحریک ټول تاریخ شي جوړ شوی دی هغه به مضبوط
د پښتنو اقتصاد ته نه یوازې په وزیرستان کې کلکه ضربه ورکړل شوې ده د دوی کورونا دوکانونه مارکیټونه بلکې په کراچۍ کې هم د پښتنو سره ډیر ناوړه چلند شوی ده تاسو هم په کراچۍ کې جلسې درلودلې دغه سي غنو سوداګرو سره ناس وې چې د دوی د هاته دوکانونه نړولي او څنګه د دوی په وړاندې اوس د ریاست د پولیسو د حکومت څه ډول چلند دی آیا څه بهبود پکراغلی خښوی دا او کنه وسم د فشار لاندې
نه 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 دلته کراچۍ سي یعنی څنګه باچې د وای طالبانو یا نور خلکو ریټ قائم او دلته کراچۍ سي هم د دوی غښې رہی پر مشته دی یعنی دلته په یوه نه هم سخت جمع ده په یوه نه هم ډیر خلک دلته بیخي فرندلی ماحول د پښتنو د پرشتہ هم نه نن هم کسان راغلی وو یو سر مومند راغلی وو چې شپه کسان یې کور نه رانه پورته کړی د ماشوم بول کور منور هیڅوک نه دی پاتې شوی او په باندې دونو کې وړل هغه یعنی کارګر خلک وو نو بیا بل راغی محسود وو چې موږ پرون د شپې درې کسان وړي تاسو روزانه دلته پښتانه وړي د یو پلار یا یو رور په صدا شي هلته دوی پیسې ځنه او باسي او دا غونډهګردي شروع ده د څه د یې په بنیاد خلک چوپ کړي دي خاموش کړي دي نور هیڅ هیڅ نشته دی هیڅ نشته دی بس صرف دا ده چې دا ترهاګري یعنی یره خوراولو په ذریعه باندې دوی په عام ولس باندې دا جبر په ذریعه باندې په عام ولس باندې دوی د خپل ریس منی یا دومره کار کې چلوي او پیسې پیګي دا دا کار روان دی پاتې شول د کاروبار خبره تورخم یې خراب کړی دی چمن خراب دی غلام خان بند دی انګور اډه بند ده او سره په دوبۍ کې وځک شم د پښتنو کاروبارن او درېدل واپس روان دي کراچۍ لکه سپاکه والته آیل ټینکرې ځنه ختم کړل د شپږمین زره او سره یې دلته پرنس مارکیټ څلور زره دوکانونه ځان کړل داسې په غا روډ باندې هم دوه سو دوکانونه ډاکو داسې نور هم لګیری دوی نو پښتانه د درې څلور میاشتې چې د زیات غریبان کوي دوی مزید نو مزید دا اوس خلک څو میاشتې چې هم څه یې ګټل دي بس هغه ته ناستي نو ډېر زیات دوی د غربت سره مخامخ کوي نو دا غربت د بیرته خلکو په عام منځ کې هم ډېر مسایل پیدا کوي په خپل منځ کې جګړې زیاتې دي د غریلو ملات دا ځنه جوړې دي پښتانه ډېر مجبوروي دوی چې نه مطلب دوی خواران شي دوی غریب په بل خوا باندې یعنی که وګوره بیا کرته تور کریډور له جوړې شي او کاروبارونه روان دي نو ډېر امتیازي روایا ده
ښاغلی پښتین د ما په یاد دي چې کله چې د تاسو هم په یاد وي په کراچۍ کې د نقیب مسجد ل وژل کېدو وروسته لډیوي څخه لمرنې برکمه تاسو سره وکوله او دا سی ویل کېږي چې د نقیب مسجد هغه ویني رنگ راور او بل اخر پښتانه پرتا راټول سل ترڅو چې د خپل حقونو څخه دفاع وکړي تاسو اوس د نقیب مسجد ل کورنۍ سره څه ډول اړیکې لري هغه اوس هم نا امید دي او څه هیله لري
دنه کې و شهید کور ته خود چې څو فرمستاف راغی انصاف وکړي خود دروغ یو ویل انصاف نه وشو ریاست پورا په روان ور باندې ولاړ دی هغه بالکل بس ټیک ته چې کوي دي باقی دا د هم چې په مارچ د نقیب والد صاحب محترم او سره نور اطلس کسان یو پریس کانفرنس وکړ چې د دې کې کیس آئینی صورت حال به صرف او صرف موږ دا یو کم شل کسان یو دا بکوو اې دنه روا به څوک په دې خبره نه کوي نو په هغه کې زما نام نه و نه زما د ملګرو نه زموږ سره اخلاقي جواز نشو پاتې چې په آئینی اړخ باندې یعنی وجنګیږو نو زموږ سره یو سیاسي پرشر پاتې شو چې تر اوسه پر ټول پاکستان څخه څلور ځله آل پاکستان احتجاجونه مونږ کړی دي او هر ځل به دلته پیښې او کراچۍ شي بیا به زموږ احتجاجونه وو او ورسره تر اوسه پرې څومره جلسې شوې دي په هغه سم تر ټولو لویه مطالبه د نقیب دره کیسه روان ورته سزا کاوه او تر اوسه پرې هم له پی ټی ایم په سره فیرت شي هغه مطالبه موجوده ده او تر اخره پرې به دا مطالبه بیا هم کوي پی ټی ایم او تر هغه پر وکی نه
ښه پښتین صاحب د خبرونه یوازې 15 دقیقې پاتې دي. زه غواړم د ورستۍ پښتنې په توګه له تاسو دا وپوښتم کچیر ته بل پښتنه رانغله هغه دار چې کچیر ته تاسو بیا هم پراتلونکو کې سره غونډې وکوي، تاسو راټول شئ، تاسو سولیز لاجنونه وکوي، تاسو سولیز احتجاجونه وکوي، تاسو یوازې د خبرو لاره خپل غوښتنې مطرح کړي، پښتانه په تاسو باندې راټول سي، ولی لکه څنګه چې پاوز نن غواخ کړي د تاسو په وړاندې خدای مکړه پاوز له وسنی حالت نه زیات ریاست له وسنی حالت نه زیات تشدد وکي، تاوتریخواله وکي، خدای نه خاصه په تاسو په ملګرو په غونډو په جلسو باندې زیات تاوتریخواله وسی، د تاسو سیاست بسوي
زمون به ان شاء الله سولایزم مبارزه جاری وي او د خپل وطن د پاره زمون پښتونخوا مزید د جنگونو نه پاتې شوی، مونږ په دې کې مزید جنگونه نه غواړو، مونږ پښتونخوا ډنګ شوی دا ټول کورونه ډنګي هر بارونه ختم شوی، مونږ دلته جنگونه نه غواړو، دوی که زمون سره زو استعمالوي زمون به سولایزم مبارزه د دوی پر خلاف یعنی عدم تشدد چې مونږ لګیا و پر امن طریقه سره ان شاء الله.
ډیره زیاته مننه ښاغلی زمان کاکړ، غواړم د تاسو نظر هم واورم که چیرته د پښتون ژغورنې د غورزنګ په وړاندې اوسنی خندونه زیات سي او خدای مکړه بل اخر په تاریخوالي باندې بدل سي لکه څنګه چې دوی غواخونه او ګوت سندنی کوي، نو تاسو څه لاري چارې لري د دوی په وړاندې یوازې د سولیز پرمختګ ترڅنګ نور څه کولای شي؟
خبر دا چې مطلب منظور پښتون چې خبره کې غزم زابر دی نو چې هغه خبره وکړي زما د خبرې ضرورت نشته چې خبره وکړه، ما په خیال غوډه ټولې خبرې وکړلې او زه دا ارزم لرم چې د پروګرام په نویت شپونس ما یاره مکسن کا سره غل من خو تاول دې نه ملاوي چې کله چې یو تیری کرابر تاسو خبروري تر اواړي بیا دم هغه تیری کې بل مسئول غړي چې هغه مور سره راغواړي چې هغه مشر چې خبره وکړي بیا دا هغه ورسته دا خبره کول چې کم دی نه اخلاقاً خبره ده او نه اصولاً ټی خبره ده او زما په خیال د جرنالیزم په اصولو کې بم دا ټیټ دی چې یو دوه هغه کم مرکزی مشر او هم دا هغه تیری دی مرکزی با بنسټ بل څه چې هغه تاسو سره زمانه نه کومه تاسو یو ګنتاز
ډیره زیاته مننه خان زمان کاکړ صاحب، مونږ هڅه وکړه د دې په خاطر باندې چې منظور صاحب یوازې نه یو په منځ منځ کې کله کله دمه ورته ورکو، نو د تاسو نظر هم ورته د تاسو خبرې هم له معنا ډکې وي او ډېرې له مفهوم او معنا ډکې وي، تر دې پورې چې تاسو بیا هم په راتلونکو خبرونه کې ملمانه کوو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر رهبر ښاغلی منظور پښتین له تاسو نو یو نړۍ مننه، خان زمان کاکړ صاحب له تاسو هم یو نړۍ مننه، علام ونازوه په چارو کې بریالي او سوکاله اوسي. درنو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډی وی خبرونه واوریده، په دې خبرونه کې موږ تاسو ته دوه قدرمن ملمانه راوستي و چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ رهبر منظور رحمت پښتین و، همدارنګه دغه غورځنګ یو تکړه فعال غړی خان زمان کاکړ صاحب و، دواړو نظرونه او خبرې تاسو واوریدلې. په دې هیله چې خبرونه مو خوښه شوي، د ځوانانو د بل خبرونې پر مو په لاس پرم، د دې خبرونې کوربه زه مجاهد جواد او زمونږ پروډوسر مهوا چلیل تاسو اجازه غواړو، د خدای په امان.
تاسو د وایس اف امریکا دیوار رادیو پښتو خبرونې ته وګورئ.